پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته پښتو خبري خبرونه ده. عبید الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل خبري مطالب راټول کړي دي. د خبرونې دوهم نیمایي نور بس ته ونیږي. خبرونه ته ځنګړې شوې ده، هغه هم را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. پاکستان وایي چې د افغانستان پر د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې تیر شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ملکی وګړي وژل شوي دي. او روسیا وایي وروسته له دې چې د سوریې د حکومت وسلوالو پر حلب ښار ګولۍ وویشتې او لسګونه کسانو ته د سا ایستلو د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې. دې ښار ته د کیمیاوي موادو متخصصان استولي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان پړه د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تحمینه جنجوه وویل چې د روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو به د افغانستان د سولې او پرمختګ په نړیوال کانفرنس کې د پاکستان یو جګپوړی پلاوی هم ګډون وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې د افغانستان له خلکو او حکومت سره د سولې او سوکالۍ په برخه کې د دوی له هلو ځلو سره پیوستون وښودل شي او د افغانستان د حکومت د پرمختګ او اصلاحاتو لپاره ژمنې تازه شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ملکیان وژل شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په پاتخاب شاهانه سیمه کې شوي او امنیتي ځواکونو څو تنه ملکیان له ځانه سره بیولي دي.
شبه گذشته در مرکز بوالعلم قریه پدخابشان عملیات سپری انجام نموده که ای برای ما قابل تحمل نیستند.
د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې وژل شوي او نیول شوي کسان ملکي وګړي دي او د عملیاتو په ترڅ کې څو کورونه هم ویجاړ شوي دي. خو د لوګر د امنی قومندانۍ ویندوی شاپور احمدزی بیا وایي چې په دې عملیاتو کې چې صفر یو قطعې کړي دي شپږ وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما پر خلکو غږ کړی دی چې د ښځو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی پر ضد دی د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې رول لوبوي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه نن د نومبر په 15مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو په دې بیان کې ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوږدمهاله اغېز ته په پام باید په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ملي لومړیتوب په توګه کار وشي ترڅو د هغه په خبره ډاډ ترلاسه شي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره ډېر څه ترسره کیږي او د تاوتریخوالي عاملان قانون منګولو ته سپارل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. روسیا وایي ورسله دی چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو پر حلب ښار ګولۍ وویشتې او لسګونه کسانو ته د سا ایستلو او د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې. د ښار ته د کیمیاوي موادو متخصصان استولي دي. د روسیې دفاع وزارت ویندوی ایګور کوناشینکوف نن یک شنبه خبریالانو ته وویل چې د روسیې د کیمیاوي او اټومي او بیولوژیکي وسلو د ساتنې د برخې متخصصان وروسته له دې په حلب ښار کې د پیښې ځای ته لاړل چې د سوریې تلویزیون په روغتون کې ډاکټرانو ښودل چې د هغو کسانو درملنه کوي چې ظاهرا د کیمیاوي موادو په حمله کې ژوبل شوي دي. وایند همداراز ویل چې روسي متخصصان په روغتون کې له بستر شویو ناروغانو سره ویني او هغه چاپیریال څاري چې د وسلوالو مخالفانو له لورې پکې زهرجن مواد استعمال شوي دي. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو مشرانو د کیمیاوي موادو د استعمال ادعاوې رد کړې دي. د برتانی صدر اعظم تریزا مے له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د اروپای اتحادیې تر سرمشري ته وړاندې دی له اتحادیې څخه د برتانی د وتلو د موافقې یا بریکزټ ملاتړ وکړي. میرمن مې ملت ته په یو لیک کې د یوې نوي باب ژمنه کړې ده. ویلي دي چې په بروکسل کې به نن له وویشتو نورو هیوادونو سره پر بریکزیټ د موافقې پر سر په کلکه اراده خبرې وکړي. که د اروپای اتحادیې ټول وویشت غړي هیوادونه پر بریکزیټ موافقه وکړي، میرمن مې به بیا هم د برتانیې د پارلمان له لورې د دې جوړجاړي تصویب ته اړتیا ولري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو او د هغه میرمنې پرون د نومبر په 30مه د کیف ښار په میخایل فیسکا میدان کې د هولو دمور یادګاری څلی ته د غنمو له وږو او سرو ګلانو جوړ شوې غونچه کې خودله. په دې ورځ واشنگټن ویل چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ روان تشدد غندي. واشنگټن ویل د اوکراین خلک ارمان لري چې له غرب سره یو رنګ شي، خو مسکو یې د شنډولو هڅه کوي او غواړي چې د اوکراین د خلکو ملي هویت له منځه یوسي. خو روسیا داسې انتقادونه چې هولود وومورد د اوکراین د خلکو قتل عامو رد کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې اوکراین کې له 1922 او تر 1933 میلادي کلونو له درې نیولې تر 1 میلیونه وګړي له لوږې مړه شول.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو ل ریدوان مراد نو واوریدل. کغواړی دا نور تاو د مسائل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش ته چوي دي او دا هغه عملیات چې تر هغه خپل ترسره کیږي.
د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده و. په همدې حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهانو هم په افغانستان په ځانګړي ډول په مرکز کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼلې ده.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسؤول غیر مسؤول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي.
د امنیتي چارو افغان کارپوه های ګل سلیمان خیلو د کابل چاپ ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده، هغه به هم درته وړاندې کوو. اقتصاد نړۍ ته به سر ورکاره کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسي چارواکي وای د سوری حلب ته داسې پوځیان لیږلي چې کیمیاوي موادو متخصصان دي. یو شمېر نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس یو نیز خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به وړاندې کړي. ازادي راډیو سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښیي. وایي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د ترورونو تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاس دی چې باید وپیژندل شي. خو د کابل امنیه قوماندانۍ وایي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. دا په تاسو حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې د کابل د عالمانو د شورا رئیس په یوه تروریستي حمله کې ووژل شو. نور حال خان محمد سین راکوي.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس له ترور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په ترور اندېښنه وښوده. ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش ته چوي دي او دا عملیات چې تر هغه خلک ترسره کیږي. زما په نظر دلته ډیر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي ترڅو چې تشخیص نشي ګروپونه، تورستي ګروپونه او د هغو عادت معلوم نشي. زه فکر کوم د دوه سي پیسو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په اوومه ناحیه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خاطر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو په زلمی ورده کو د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولی دی. د دغې قومندانۍ ویان بصیر مجاهد آزادی راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره دیرش امنیتي پوستې جوړې کړي. دوبل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي، یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې دیرش نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وسه. په دې نوو پوستو کې لس ملي اردو او شل پولیسو پورې اړه لري. دی وایي په تېرو شلو ورځو کې د کابل پولیسو 123 کسان چې په بېلابېلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولي دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي، د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې، مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. واموریدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي پکار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغو ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه دا پوښتلی چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي؟
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتره موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت په دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. حاصل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسؤول غیر مسؤول مسلح قوتونه جدي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او مالستان ته خو او جاغوري ته خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیږل شوي دي دلته غدي. نو دغه وضع د افغانستان ډېره مهمه وضع ده، ډېره خطرناکه وضع ده. او
مخالفین چارواکي وژل کیږي، سړی به وایي چې ځینې زورواکي کړی دي یا مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وژل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د وژنه فکر کوي چې دا چا کار کېدلی شي؟ دا ترورونه
همدې نقطې ته زه درته راتلم. په افغانستان کې هغه علما چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه جنگونه دغه ترور مخالف د شریعت ګڼي، او هغه د دولت علما ګڼي، او دوی له منځه وړي، او سیاسیون هغه سیاسیون چې افغانستان ته تحلیل د امنیت تحلیل او د کوي، او د دوی د اعمالو مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نخه کوي، ترور کوي. چې دا د افغانستان دولت دپاره ډېره خطرناکه او ډېره مهمه ده. باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي استاس په نظر باندې؟
ګوره، دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت د خپلې حوزې لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسیون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید تر کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید امنیت لاندې نیولی وي. هغو ته داسې دستور باید ورکړی شي چې هر چیرې ځي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزه په جریان کې اچولی وي، دوی چې هر چیرې شي تر څو د امنیتي حوزې تر کنټرول لاندې وي. همدارنګه دولت باید جدي اقدام وکړي چې هغه زورواکان چې دولت پیژني، یغو په مقابل کې باید تدابیر ولري، یغو په مقابل کې پلان امنیتي باید ولري. دا زورواکان باید خالص سلا شي، داونه سلا راټول شي، او علاوه د اغینه کشفي او استخباراتي شبکې د افغانستان دا د خوب لره بیدار شي، دا باید اکټیو شي. دوی د مخالفینو هغه نقاط چې دوی پکې ژوند کوي هغه تر کنټرول لاندې نیولې وي، هغه یې تثبیت کړي وي او هغه یې په نطفه کې خونسا کړي او پروګرام ورته جوړ کړي، او که دغسې حالات روان وي دا د افغانستان لپاره ښه آینده زه نه وینم.
د امنیتی چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیلو چې د کابل د وروستي او تروریستي او هدفي حملو په اړه ورسره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې وو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه لرو چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی به د جنیوا په ناسته کې له یوې ځانګړې اقتصادي اجنډا سره ګډون وکړي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل د صادراتو د پراختیا په برخه کې پرمختګونه، د ښځو د وړتیاو لوړول، د یو ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان معرفي کول، او د نړۍ په سوداګرۍ سازمان کې د افغانستان کامیاب غړیتوب هغه پروګرامونه دي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت به د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کړي. ښاغلی قوقندي وایي دغه وزارت به دغه شان په یاد کنفرانس کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو لپاره فرصتونه هم شریک او بهرني پانګوال به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته واسوي. ټاکل شوی چې د جنیوا کانفرنس د روان میلادي میاشتې په 20مه او 23مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو او افغانستان په قربتوب جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د بدخشان د پیسې حاصلات د تیر کال په پرتله 30% زیات شوي دي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د یاد ولایت د پیسې له نیالګیو 300 ټنه حاصلات ترلاسه شوي وو، خو سږ کال 400 ټنه شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره د پیسې باغونه د دغه ولایت په شهر بزرگ، تشکان، یفتل پایان، اولګو، کشم، درواز او کوهستان ولسوالیو کې دي. د کرنې او مالداري وزارت وایي د سیمه ییزو بازارونو د نرخ له مخې د بدخشان باغ لرونکو سږ کال د پستې له درکه 215 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یوه بوره 50 کیلوي بوره 1160 افغانۍ، د وریجو یوه 2.5 منۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. دغه شان نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 8.5 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1552 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
موږ غوښتل ازادي راډیو نو ورې ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 او په ټولو سیمه کې د میډیم په صفه په 12.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د روسي چارواکي وایي د سوری حلب ته داسې پوځیان لیږلي چې د کیمیاوي موادو متخصصان دي. روسیې دا کسان وروسته له هغو راپورونو سوری ته لیږلي چې پکې ویل شوي د سوری حکومت وسلوالو مخالفانو پر حلب ښار مرمۍ ویشتي، چې له امله یې لسګونه کسانو ته د سایستلو او د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې دي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړې. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو ملګری د سالی صاحب، هرکلی او خراغلاس. د روسي کوم چارواکي اصلا سوری ته د کیمیاوي موادو د متخصصانو د لیګولو خبره کړي؟
کوربدن اکرام صاحب، د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف نن یکشنبه خبرونه تول چې د روسي د کیمیاوي، اټومي او بیولوژیکي وسلو د ساتنې د کندکونو متخصصان د سوری په حلب ښار کې د پیښې ځای ته ولاړل. تر دې مخکې د سوری تلویزیون په روختون کې ځینې طبي کارکونکي د هغو کسانو د تداوي پر مهال وشول چې ظاهرا د میوی موادو په حمله کې جوبل سیوی دي. د روسي د دفاع وزارت ویان په خپل خبرو کې زیاته کړه روسي متخصصان په روختون کې له بستروسو ناروغانو سره ګوري او هغه چاپریال څاري چې د وسلوالو مخالفانو لخوا پکې زهرجن مواد استعمال سیوی دي. ایګور کوناشینکوف وویل په ابتدایي معلوماتو کې د نورو مسایلو ترڅنګ په اغیزمنو سو کسانو کې له تشخیصو سویو علایمو داسې ښکاري چې د حلب په رهایشي سیمو کې کلورین لرونکي ګاز کارول سیوی دي. اکرام صاحب،
سالی صاحب، د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو تر دې دمه د دغه اداو پاړه څویلې دي؟
بله، د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو مشرانو د کیمیاوي موادو د استعمال ادعا رد کړې ده. په ځواب کې دوی د سوریې دولتي چارواکي تورن کړي چې د اوربند کمزوري کولو لپاره د دې حملې موضوع د دوی په خبره چې راپورته کړې ده. د سوریې د یاغیانو قومندان عبدالسلام عبدالرازق زیاته کړه، د اپوزیسیون ډلې نه د زهرجنو ګازو وسلې او نه د هغوی د توغولو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر پرونی حمله وروسته د حلب پر فضا د ګازو بوی اوس محسوسیږي. تر دې مخکې د سوریې دولتي ځواکونو د ادلب ولایت پر ځینو سیمو توغندي وشتلې وو چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه و ملکیان وژلي وو. د دمشق د متحدې روسیې او ترکیې ترمنځ له یوې موافقې سره سره د سوریې دولتي ځواکونو او یاغیانو بیا هم د سوریې په شمال لویدیځ کې په خپلو کې ډزې تبادله کړې دي. ترکیه د سوریې د یاغیانو د ځینو ډلو ملاتړ کوي او د جګړې د محدودولو لپاره یې په سوریه کې د غیر حایل ساحو له ایجاد سره موافقه کړې وه.
درنو دوستانو، و موریدل چې د روسي چارواکي وای د سوری حلب ته داسې پوځیان لګري چې د کیمیاوي موادو متخصصان دي. په دې اړه سالی محمد سالی حال درکو. به تر اګرځو افغانستان ته په خوست کې لوستې خزي له افغان حکومت غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونو زمینه پراخ کړي. دوی وای لوستې خزي دې ته لیواله دي چې په حکومتي ادارو کې دندې ترسره کړي، خو دوی لپاره د کار او وظیفې مناسب چاپیریال شرایط نه دي برابر شوي. بل لورته د خوست ځایي چارواکي وای چې ځایي سیمه ایز ادارې په حکومتوالۍ کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي او د ښځو استخدام ته لومړیتوب ورکړی دی. نجیب الله علی خیلی په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر تعلیم یافته ښځې او نجونې وایي چې دوی د حکومتي ادارو په چوکاټ کې د کار لازم فرصتونه نه لري. دوی زیاتوي ښځې یوازې د روغتیا او خونې روزنې په چوکاټ کې څناڅه دندې لري، خو په نورو ادارو کې ورته د کار او دندو د اجرا وړ شرایط نه دي برابر شوي. مدني فعاله کامله اکبری وایي له معارف او روغتیا سربیره په نورو برخو کې دي هم ښځو ته کاري فرصتونه برابر شي.
لکه څرنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي، بالخصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلکو ته مزدار د خدمت وګرځي.
مدني فعاله نادیه باوري هم بیکاري د ښځو د ژوندانه یوه لویه ستونزه ګڼي.
خوست ولایت کې خویندې ډېر ستونزې سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندې ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
د خوست پوهنتون محصله څنګه اتل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري.
مقصد به هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي ښځې کولی شي د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې په ښه ډول خدمت وکړي.
ښځه هم د نر سره مساوي حقوق لري او په د دولتدارۍ حکومتوالۍ په ټولو برخو کې دي کولی شي چې سالمه ونډه واخلي. هغه که قضا ده، هغه که سرنوالی ده، هغه که پولیس دي، نو فلهذا دې ته اړتیا ده چې د ښځو د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار واخلي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل د نویو مامورینو په جذب کې د ښځو ګمارنې ته لومړیتوب ورکړل شوی او د دوی د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره هم پوره هڅې شوي دي. د خوست د والي ویان زیاتوي ډیری ښځې هڅه کوي چې د معارف او روغتیا سکتورونو کې دندې ولري، چې په طبیعي توګه یوازې دا دوه سکتوره د ټولو لوستو ښځو د جذب ظرفیت نه لري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړي په ګډه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغان سولې په اړه بیلابیل موضوعات خپاره کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپلو مطلب کې لیکلي چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تر بل هر وخت اوس هیلې زیاتې شوې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه څرګندونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما مرستیال او د بشري مرستو مشر ټوبای لانزر په جنیوا کې خبریالانو ته کړي دي. د مطلب په دوام راغلي نوموړي ټینګار کړی چې تر اوږدو کلونو راوروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د سولې لپاره چانس په لاس ورغلی دی. ورځپاڼه دا هم لیکي چې نوموړي هیله څرګنده کړې چې د افغان سولې لپاره ټول نړیوال هڅې سره همغږی شي او اړوند خواوې یوې پریکړې ته ورسیږي. ورسپاڼه زیاتوي دی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هلې ځلې پیل کړي او تر اوسه یې دوه ځلې له طالب استازو او د افغان حکومت له مشرانو سره لیدلي دي او افغان حکومت هم د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو یولس کسیز پلاوی ټاکلی دی. خو ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په مشورتي بورډ کې د اغیزناکو څیرو نشتون د سولې روانې هڅې ناکاموي. ویسا د خبره د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو او وکیلانو په اوله لیکلې او ویلي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس په مشرۍ د سولې د مشورتي بورډ په یولس کسیز پلاوي کې اغیزناکې څیرې نشته او دغه کسان نشي کولی د سولې روانې هڅې چټکې او بریالۍ کړي. ویسا د یادو سرچینو په اوله دا هم لیکلي چې دا پلاوی طالبانو ته هم د منلو نه دی او ورته په کتو داسې ښکاري چې د سولې د روانو هڅو د بریا لپاره اقدامات نه ترسره کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یوې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله من دی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه هوکړه وشي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په محتاطانه ډول طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبینه دی. د مقالې لیکوال لیکي خلیلزاد ټینګار کړی چې د سولې زمینه برابره شوې او طالبان هم په دې پوهېدلی چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی، نو ځکه باید هم طالبان او هم افغان حکومت ځان د سولې د جدي خبرو لپاره چمتو کړي.
مغغله ازادي رادیو ناوري په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبريالانو د خوندیتوب او څارنې لپاره د درک په نوم اپلیکیشن جوړ شو. په دغه هیواد کې د درک څارنې یا جی پی ایس شرکت اجرایي مشر اغا ملوک تیر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل دغه پروګرام چې په زیرکو موبایلونو کې د کارونې وړ دی په شپږو میاشتو کې جوړ شوی. په کابل کې به یو شمېر خبريالان هیله مند دي چې دا یاد اپلیکیشن به د ګواښ پر مهال ورسره مرسته وکړي. دا چې دا سیستم څه ډول کار کوي او د اړتیا پر مهال ورنه څنګه کار اخیستل کیږي پاړه اداره پوره ورو.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د څارنې یا جی پی ایس سافټویر شرکت د درک نامو اپلیکیشن طرح کړی. د دغه شرکت اجرایوي مشر اغا ملوک سهار د شمې په ورځ د یاد اپلیکیشن د پرانستې غونډې ته په کابل کې وویل خبريالان د دې اپلیکیشن په کارونې سره کولی شي د ځان او یا اړوند رسنۍ ته د ګواښ پر مهال امنیتي بنسټونو ته په کم وخت کې خبر ورکړي.
دا بل خبريالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې لکور خپل ادارې سره وصل وي او ډېرې کارونه د دې سیستم پر مټ وکولای شي. روزمره کارونه د دې کار پر مټ وکولای شي. د دې خوندیتوب کې به د گرین زون خوندي ساحې کې د چټ او نور فیچرونه د سیستم لري هغه به د دې سپارې دي ډېرې کارونه اسانه کړي. بل به د سیستم ډیټا او د دې معلومات به پراتلونکي کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډېر ښه یو موثر شی وي.
درک هغه اپلیکیشن دی چې په زیرکو موبایلونو کې د استفادې وړ دی او خلک د هغې په کارونې کولی شي د خپلو چارو اړوندې ادارې او کسان د ځان له موقعیته خبر کړي. د درک اپلیکیشن کارونکي کولی شي چې د اړتیا پر وخت د یوې بټنې په کیکاګلو له وړاندې ټاکل شوي باوري کسان او امنیتي ارګانونه د مرستې لپاره خبر کړي. درک خپلو کارونکو ته د افغانستان خوندي او خطرناکه سیمې هم مشخص کوي. ګواښونکو سیمو ته د وتلو پر مهال هم د او هم یې ادارې ته خبر ورکول کی. دا اپلیکیشن داسې وخت پرانستل شو چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځینو رسنیزو ادارو د معلوماتو له مخې د روان کال بیا تر اوسه 13 خبريالان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. افغان خبريالان چې تل له پیښو ځورېږي اوس د دغه اپلیکیشن د کار له پیله هرکلی کوي. لډلې محمد داود وایي
احساس
خوب انتحاری حمله کې ټپی شوم تر اوسه خپل ځای په امن کې نه احساسوم. زه هیله من یم چې دا یو ښه اپلیکیشن وي او د خبریالانو لپاره خوندي وي. خو له دې سره خبریالان دا اندېښنه هم لري چې هسې نه کله د دغه اپلیکیشن له لارې د دوی محرم معلومات د داسې چا لاسونو ته ورشي چې د بیان د ازادۍ مخالف دي. خو د درک سافټویر شرکت د دغه اندېښنې په غبرګون وایي چې د هرې رسنۍ د خبریالانو معلومات به د همغې رسنۍ د مسؤل په اختیار کې وي نه د بل چا.
اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ لارې شي او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نسی. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مایکل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې 24 مخیزي ستراتیژۍ پر اساس دا هیواد باید د ډیجیټلي خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي، حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له آزادی راډیو نه اوري. وخت 12